السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 مریض کال د تلی یا میزان 28مه او د 2000 زیږدیز کال د اکتوبر 19مه نیټه ده. دغې خبرې مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. وابوري چې افغان چارواکي او د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو جګړې او بریدونه د سولې هڅې وایي چې د سولې هڅې له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. پاکستان کې د حکومت لسګونه زره مخالفانو د دویم ځل لپاره د صدر اعظم عمران خان پر ضد غونډه کړې. مخکې له دې چې دغه راپورونو ته وار ورکړو، پام وکړئ خبرونو ته. امریکایي چارواکي وایي هلمند او فراه کې پر طالبانو بریدونه د دوهې له تړونه سرغړونه نه ده. کابل کې د جمهوریت روغتون یو ډاکټر د تښتونکو له منګولو خلاص شو او امریکا ویلي پر هغه چا به بندیزونه ولګوي چې له ایران سره د وسلو کاروبار وکړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن په هلمند او فراه کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو ادعا ورت کړي. ویلسن په دې اړه په یو ټویټ کې د امریکایي ځواکونو د ویان ډګروال سانی لګیت د وروستیو څرګندونو ملاتړ ښودلی. راس ویلسن زیاته کړې چې طالبانو په خپلو بریدونو سره د ګڼو خلکو ژوند واخیست او زرګونه کسان یې بې ځایه کړل. هغه ویلي کله چې تاوتریخوالی کم او ختم شو، د سولې پروسه چې افغانانو ورته اوږد انتظار ایستلی مخته تلی شي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګت یک شنبه د ویلسن تر سرګندونو مخکې ویلي و چې په هلمند او فراه کې د امریکا هوایي بریدونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ شوي او د دوهې له تړونه سرغړونه نه ده. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکایي ځواکونو په هلمند او فراه کې ګڼې هوایي حملې کړې او د دوهې له تړونه یې سرغړونه کړې. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو دغه اعلامیه ته غبرګون ښودلی چې وروسته یې جزئیات په خپرونه کې اورېدلی شي. په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنې یو امنیتي منصوب وژلی او درې نور کسان یې ټپیان کړي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته تایید کړه چې یک شنبه ماښام چاودنه شوي او ویل شوي چې د دوی پلټنې روانې دي.
د لسمی حوزې په مربوطاتو د هوایي بلاکونو په ساحه کې یو رینجر موټر باندې د مقناطیسي ماین چاودنه شوي. متاسفانه په دې چاودنه کې یو امنیتي منصوب شهید شوی، دوه ملکیان او یو بل امنیتي منصوب ټپیان دي. قضیه تر کشف لاندې ده. خو د داسې چاودنو په اړه زموږ ګډې پخوانۍ څېړنې ښیي چې د دې چاودنو مسؤلیت مستقیما د طالبانو وسلوالې ډلې ته ورګرځي.
د کابل د خراب امنیتي وضعیت په خاطر د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د امنیتي چارو مسؤلیت په خپل اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د محب الله بارکزي په نوم یو افغان ډاکټر د تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. دا خبره یک شنبه ماښام د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې وکړه. محب الله بارکزی په پلازمینه کابل کې د جمهوریت روغتون د داخله څنګه متخصص ډاکټر و چې د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اکتوبر په 10مې انسان تښتونکو تښتولی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې ډاکټر بارکزی د کابل په 10مه امنیتي حوزه کې د تښتونکو له منګولو وژغوره او د عملیاتو په نتیجه کې و انسان تښتونکي هم نیولې دي. امریکا ګواښ کړی که په هر هغه کس یا بنسټ به بندیزونه ولګوي چې له ایران سره د وسلو کاروبار وکړي. امریکا دا ګواښ څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې تهران یې دا وکړه. د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې لګیدلي د وسلو بندیزونه پای ته ورسېدل. له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو د 2015 کال د تړون په اساس د 2020 کال د اکتوبر 13مه په ایران د وسلو د بندیزونو د پای ته رسولو نیټه ټاکل شوې وه، په دې شرط چې ایران په خپلو ژمنو ولاړ وي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره د اټومي تړون ووتله او سخت بندیزونه یې پرې ولګول. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پرون زرګونه کسان د هغه ښوونکي د درنښت لپاره ټول شوي و چې درې ورځې مخکې د وچچن ځوان لخوا د چړو په وسیله ووژل شو او سر یې غوڅ شو. وڅلوېښت کلن ساموېل پاتي د بیان د ازادۍ په اړه په یو درسي بحث کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو کاریکاتور خپلو زده کوونکو ته ورښودلی و. د وژل شوي ښوونکي خواخوږو د پاریس په جمهوریت میدان کې د ګلو ګېډۍ کېښودې او په بنرونو یې د فکري افراطیت پر ضد لیکلی و. ساموېل پاتې د اکتوبر په 14مه د عبدالله په نوم د یو چچنیایي ځوان په لاس چې مخکې په مسکو کې اوسېده او پاریس ته کډوال شوی و د چړو په وسیله ووژل شو. او په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 30 میلیونو واوښت. له دې ډلې نږدې 1,112,000 کسان مړه شوي. یو شمیر اروپایي هیوادونه یو وار بیا د کووید-19 په مثبتو پیښو له جدي زیاتوالي اندېښنه ښودلې. د سلواکیا صدراعظم ایګور ماتوویچ بیا ویلي چې دوی به ټول کسان معاینه کړي.
دا معاینه داسې یوه طریقه ده چې له لارې کولی شو د عفونت لارې یا بندې کړو یا یې منحرفې کړو. که دا کار وشو کړی نه یوازې به د اروپا بلکې د ټولې نړۍ لپاره به یوه الګو واوسو.
چک جمهوریت هم چې تر ټولو نورو اروپایي هیوادونو په ورځنۍ کچه زیاتې مثبتې پیښې لري، دوه اونۍ نور هم لګېدلې محدودیتونه جاري ساتي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.5. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.6. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25.1. مزار شریف کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.9. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.15.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری وړاندې په خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې زیانمنولی شي، دا خبرداری ولسمشری ماڼۍ ورکوي.
طالبانو رواني حمله او تاوتریخوالي رواني هڅې له جدي ګواښ سره مخامخ کوي.
د چارو کتونکي وایي د امریکا له ټاکنو وروسته ممکن طالبانو ته تا د سیاسي جوړجاړي ډېر فرصت پاته نه شي.
که چیرې ټرمپ راشي یا د ټرمپ زه بل څوک راشي، دغه زمینه به طالبان ته لکه چې اوس مسایده داسې به مسایده نه.
خزینه ورزشکاران له طالبانو غواړي چې که واک ته رسیږي باید د دوی خنډ نشي.
طالبان چې دلته راسي موږ ته باید اجازه ورکړي چې موږ د جدو تمرین پیش بوزو.
یو شمیر ورځپاڼو ته د کتنې ترڅنګ دا هم اوري چې پاکستان کې د حکومت لسګونه زره مخالفانو یو ځل بیا د صدراعظم پر ضد غونډه وکړه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو وروستی اعلامیې او دغلته د تاوتریخوالي دوام ته تازه غبرګون ښودلی. زلمی خلیلزاد سات مخکې پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د سرغړونو په اړه بې بنسټه تورونه او تحریک کوونکې څرګندونې د سولې د پرمختګ لامل نه کیږي. ده ویلي د دغو خبرو پر ځای باید د امریکا او طالبانو د تړون او دغه راز د امریکا او افغان حکومت د ګډې اعلامیې عملي کولو ته پام وشي. خلیلزاد خبر دارای ورکړی چې د زیاتیدونکې تاوتریخوالي دوام کولی شي د سولې بهیر او په دې اړه هوکړه له ګواښ سره مخامخ کړي. د ویلي وروستیو کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار وشو، خو په خبره یې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه خواشینوونکې ده. خلیلزاد لیکلی دا باور ډیر خطرناک دی چې طالبان دې په تاوتریخوالي سره د سولې خبرو کې د ډیر امتیاز په لټه کې وي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي د طالبانو د بریدونو او تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې له جدي ننګونو سره مخ کولی شي. ولسمشرۍ ماڼۍ او د افغانستان نړیوال متحدین له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالي سمدستي ودروي. صفي الله سانګزای په دې اړه دا راپور وړاندې کوي.
د افغانستان په لری پروت لویدیز ولایت غور کې چې خلکو یې تل د امنیت او عامه خدمتونو له نشتوالي شکایت کړی، یوې لویې چاودنې لسګونه کورنۍ غمجنې کړي. په غور کې موټر بم برید لږ تر لږه 15 ملکیان وژلي او تر 100 زیات کسانې ټپیان کړي. په غور کې د ملکیانو مرګ ژوبلی او په نورو سیمو کې د طالبانو بریدونو د افغان حکومت تند عکس العمل پارولی. یک شنبه د ولسمشر اشرف غنی په حواله په یو بیان کې راغلی چې طالبانو د بشر ضد جنایتونو په دوام د غور په مرکز فیروزکوه ښار کې په یو ترګریز بریت سره بشمیره بیگونه افغانان شهیدان او ټپیان کړل. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د غور د بریدو او نورو بریدونو په خبرګون ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې په جدي توګه لګو اکثر مخ کوي.
د طالبانو رواني حمله او تاوتریخوالي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او زموږ د نړیوالو شریکانو رواني هڅې له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د افغانستان حکومت او خلق د دې جنگ د سمدستی ختمېدو غوښتنه کوي او پر طالبانو باندې سخت کوي چې له دې ناروا او غیر اسلامي کار څخه باید لاس واخلي.
طالبانو رسمن د غور د موټر بم برید پاړه او دا چې افغان چارواکو د دغه برید پړه پرې اچولي څه نه دی ویلي او نه یې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورکړی. د دې ډلې یو بیان په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې وروسته به په دې اړه تبصره وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن په خپل ټوټر لیکلی چې یو وار بیا بیګونه افغانان د غور په بیمانه بمی برید کې ووژل شول. د وینې دا به حول او ورانه باید سمدستي بند شي. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم د غور حمله غندلې. طالبانو له امریکایانو سره د دوهې په تړون کې ژمنه کړې وه چې تاوتریخوالی کموي. د غور پرونی موټر بم برید د ګڼو نورو ترڅنګ د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربه هیواد قطر غبرګون هم پارولی. د قطر دولتي خبري اژانس په یو ټویټ کې لیکلي چې قطر د افغانستان په مرکزي برخه غور ولایت کې چاودنه چې پکې ګڼ خلک مړه او ټپیان شول په کلکه غندي. له بدخشان نیولې تر هلمند او له غور نیولې تر کونړه پورې په افغانستان کې د ناامنیو کچه داسې وخت وړه شوې چې د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ سبان دی یوې میاشتې په دوحه کې خبرې روانې دي، خو دوی لا د اصلي خبرو د کړنلارې په جوړولو هم نه دي سلا شوي.
افغانستان کې د ناتو یو پخوانی سلاکار او د چارو کتونکو شفیق همدم وایي د سیاسي جوړجاړي لپاره طالبان ډیر کم فرصت لري. نوموړي له واشنگټن له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو وروسته چې دوه اونۍ ورته پاتې دي ممکن د سولې هڅې له پامه ولویږي. له ښاغلي همدم سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې تاوتریخوالی د سولې خبرې څنګه زیانمنوي.
زه فکر کوم چې امریکا تر خپل بریده خپل توانه پورې هر څه چې وسه کې د سولې لپاره یې وکړه. د دوهې توافق د ښکارندوی ده چې امریکا په خپل ژمنو کې راسخ پاتې شوی تر نن ورځې او تر تېرې هفتې پورې. تېره هفته ځکه درته وایم چې امریکا یو ځل بیا هم په جنګونو کې راښکېل شو په مستقیمه توګه. البته تېره اونۍ په هلمند کې، په فراه کې، لکه په مارجا کې، په ګیرش کې، په ناوه کې، نادلي کې، دغه ډېرې سیمو کې چې زه هلته پخوا هم وم لیدلی، طالبان د بدمره شدید بریدونه شروع کړی او امریکا مجبور شو چې یو ځل بیا خپل جنګي تیاری C-17 یا C-18 دولت الوتکې هلته جیکي او په طالبانو باندې بمبارونه وکړي، طالبان ته درنه مرګ ژوبل ور واړل. او زه فکر کوم چې دا د دغه ښکارندوی ده چې امریکا بیا هم په خپل ژمنو کې راسخته، په دې معنی چې په افقنامه کې هم همدا تشه شته که چیرې وضعیت وخیم شي امریکا کولی شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د افغان ملکي خلکو د دفاع په خاطر هر ځای چې پکې جنګ روان وي او بریدونه کېږي تر حملو لاندې ونیسي.
زه غواړم وپوښتم چې امریکا د امریکا دغو بمباریو د طالبانو غبرګون هم پارول، هغوی اعلامیه کې ورکړي دي چې دا د دوهې د تړون خلاف دی او څه خاصې لارې چارې به وي. زما هدف دا و چې دغه سیاسي هڅې بالاخره په اوبو لاهو نه شي. د دوی
زه یو شی تاسو ته ووایم چې دا د سیاسي هڅو یوه محدوده زمان ده، په دې معنی چې که چیرې طالبان هوښیار وي د دغې موقع نه په ګټې سره باید دغه د سولې موضوع نهایي کړي، ځکه دلته امریکا کې انتخابات ټاکنو لپاره هم کم وخت پاتې ده. زه فکر کوم چې د نومبر نه وروسته د ټاکنو نه که چیرې ترامپ راشي یا د ترامپ ځای بل څوک راشي دغه زمینه به طالبان ته لکه چې اوس مساعده داسې به مساعده نه وي. نو دغه سیاسي وضعیت ته په کتو سره زه فکر کوم طالبان ډېر لویه تېروتنه کوي چې د توافقنامې نه هم سرغړونه کوي، بریدونه هم زیاتوي او غواړي چې د سولې پروسه مختل کړي او بدې خدای داسې کوي چې داسې زمینه مساعده نه شي چې بیا به طالبان هم په خطر کې څوک پرې نه دي او مذاکرات هم دړې وړې شي. نو زه فکر کوم طالبان ته دا ډېره حساس موقع ده چې دغه موقع نه په استفادې سره باید خپل هغه ژمنې عمل کې مخکاره کړي. او که نه کې زه فکر کوم چې دغلته د امریکا لکه چې په هلمند او فراه کې ښکاره شو امریکا هم آماده ده چې هم نظامي مرستې افغانستان سره وکړي هم سیاسي وکړي. دغه به طالبان فکر چې دغه موقع بیا برابر نه وي.
نو بل اخر د همدغه لانجو دوام به په خپل په افغانستان کې سره منځته کوي او دا چې ملکیان راورس وژل کیږي دا څه پیغام ورکوي بل اخر؟
او بل طرف جنگ دا سن په سلویخت کلو کې په جنگ کې وو کچیر در حالت دوام ولري فرض کا لس کاله نور هم پکې وي. زه فکر کوم چې دې کې بل هیڅوک دومره ضرر نه کوي لکه چې خپل افغانان کوي. په افغانانو کې طالبان هم شامل ده او افغانانو کې نور ملکي وګړي افغان ملکي ځکونه ټول شامل دي. په دې تیرو څو ورځو کې په شمال کې په جنوب کې په شرق کې په غرب کې کزه د ولایتونو لست نمونه واخلم د کابل او لوګر او ننګرهار او کونړ او همداسې تر بدخشان او کندوز پورې دغه ځایونه تر غور پورې ډېر بد حالت روان ده. طالبان شدیدا بریدونه کوي. داسې نه ده چې یو خانه خلک مري یا ټپي کېږي، د دواړو خواونه مري. نو که چېرې دغه وضعیت ادامه ولري دا د افغانستان د دښمنانو په ګټه او د خپله د افغانانو که دواړو خواوې دي د دې دواړو په ضرر تمامي.
شفیق همدمو چې پر سولې د تاوتریخوالي د اغیزو په اړه خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
دا چې نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړې، احمد تکل ته غوښ شي چې د زینو د غو ورسپانو مقالې لوستي.
نیویارک ټایمز ورسپانه په خپل ورسی غنه کې لیکي د جرمونو پر نړیواله محکمه ICC چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د بشري جرمونو د اداو په اړه تحقیقات کوي، د ولسمشر ډونالد ټرمپ بندیزونه به پرته له دې چې امریکا په خپلو متحدانو کې منځوي کړي بله ګټه ونه لري. ورسپانه د امریکا د خزانې په وزارت کې د بندیزونو د برخې د پخوانی چارواکي جولیا فریدلاندر له قوله لیکي چې وایي پر ICC د ټرمپ د ادارې یو ورخیزو بندیزونو د امریکا متحدان چې فکر کوي په دې برخه کې د دوی غوښتنې له پامه غورځول شوې دي خوشینی کړي. ICC د دې محکمې لوی څارنوالي فاتو بن سودا ته د روان کال په مارچ میاشت کې رسمن صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ د هغو بشري جنایتونو د اداو په اړه څېړنې وکړي چې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د ګڼې وژنې او د افغان چارواکو، امریکایي پوځیانو او CIA لخوا د وګړو د شکنجې تورونه پکې شامل دي. په جون میاشت کې ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغو کسانو د بندیزونو لګولو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو نړیواله محکمه یې استخداموي. د سپتمبر په 2 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ICC یو فاسده بې نظمه اداره وبلله او د دې لپاره چې دا محکمه د تحقیقاتو لړۍ ودروي پر میرمن بن سودا او د هغې پر یوه همکار یې بندیزونه اعلان کړل. نیویارک ټایمز لیکي دې اقدام د امریکا اروپایي متحدان، د بشري حقونو فعالان او حتی د امریکا د پوځ متقاعد جنرالان په غوسه کړل، ځکه دوی استدلال کاوه چې د ټرمپ اداري اقتصادي بندیزونه چې د جګړه مارو مشرانو، دیکتاتورانو او استبدادي حکومتونو لپاره دي د بشري حقونو پر یوې مدافع ولګول. ورسپانه په پای کې د متقاعد امریکایي جنرال واسیلی کلرک له قوله لیکي چې وایي دا ډیره خطرناکه ده چې متحد ایالات یوې نړیوالې مؤسسې ته چې په نړۍ کې د قانون او نظم د حاکمیت په ګټه کار کوي سپکاوی کوي. کلرک چې د ناټو د قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې ده، نیویارک ټایمز ته ویلي چې دا کار امریکا له روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا سره په یو قطار کې دروي. NBC نیوز پر خپل ویب پاڼه په یو تحلیلي مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله د زړو لانجو یادونه کړې او پوښتنه یې کړې چې آیا دوی به په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یو موټی شي. په مطلب کې راغلي د ولسمشر غنی دا عادت چې ډېر په جزئیاتو پسې ګرځي او د عبدالله دا مهارت چې له پرګنو سره ښه اړیکې پالي دا امکان برابرولی شي چې دوی دواړه د طالبانو پر وړاندې یو ځواکمنه جبهه جوړه کړي. خبرونه د هغو کسانو له قوله چې دواړه مشران پیژني لیکي چې د واک د ویش له څو کلنې ترخې تجربې وروسته د دې دوو پخوانیو سیالانو ترمنځ یوه بېخونده ملګرتیا جوړه شوې ده. په داسې حال کې چې دوی بیل سوابق، بیل تبې، بیل تجربې او بیل لیدلوري لري. خو ان بی سی نیوز لیکي چې له دې سره سره د جګړه ځپلي افغانستان برخلیک د دوی د اړیکو په څرنګوالي پورې تړلی دی.
په افغانستان کې د جدو نوې غوړېدلې خزینه لوبډله د سولې پر روانو خبرو کې د خپل برخلیک په اړه اندېښنه ښکاره کوي. د غنجونې له ګڼو اندېښنو سره هوډ لري چې په هر ډول شرایطو کې پر مخ ولاړ شي. ناجیه صفایی له دغو سره خبرې کړې او د خبرو پر بنسټ یې دغه راپور جوړ کړی.
د جدو خزینه افغاني لوبغاړي چې له ګڼو ستونزو سره ځانونه تر یوې کچې رسولي اوس د سولې په بین الافغاني خبرو کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دوی وایي د ژوند تر ټولو ترخې شېبې هغه دي چې له تمریناتو منع شي. د جدو افغان خزینه ملي لوبډلې غړي انجیلا حکیمی چې له 11 کالو راهیسې د جدو تمرین کوي وایي له دې ویره لري چې د طالبانو پر راتلو سره به یې شته له سره وړنې لمنځه لاړې شي.
موږ ډېره خفه کېږو چې زموږ ورزش بند سي او هغوی خو یونیک پارک لري زموږ څخه نو اجازه نه ورکوي چې انجونې راسي کار وکړي او تمرینات پیش بوزي. طالبان چې دلته راسي موږ ته باید اجازه ورکړي، دولت هم د هغوی سره باید همکاري وکړي چې موږ ته اجازه ورکړي موږ د جدو تمرین پیش بوزو.
قدسیه خلیلی بیا د دې لوبډلې بل غړې ده. هغه د سولې پروسې ته هیله مند ده او غواړي چې له سولې وروسته باید دوی ته پوره حقوق ورکړل شي. کله چې سولې ته فکر کوم بیا دا هیله راته وټوکیږي چې د ښځو او نارینه وو حقوق به مساوي وي او کومه ازادي چې نن لرو هغه مهال به هم ولرو. د جدو ملي لوبډلې روزونکي پروین عسکری چې له 9 کالو راهیسې فعالیت پیل کړی وایي سره له دې چې د سولې په خبرو کې د ښځو د محدودیت ویره ویني خو بیا هم ټینګار کوي چې د ښځو له سره وړنې خوندي شي. پر اختیار هم دا د ویری زایده تل دا فکر کوم که چیرې طالبان راشي موږ به له خپلو ټولو هیلو وروسته پاتې شو. پر اختیار زه له داسې یوې ورځې ویره لرم. د اندېښنې داسې مهال کېږي چې لا هم د قطر په مرکز دوحا کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ خبرو کومه پایله نه ده ورکړې. افغان میرمنې د سولې په خبرو اترو کې د خپلو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کوي او وایي باید د دوی په تیرو لاسته راوړنو معامله ونه شي. د جدو فدراسیون په 1950 کال راهیسې خپل فعالیت پیل کړی چې دا مهال د افغانستان په ملي لوبډله کې 25 نجونې فعالیت کوي. د تمرینونو لپاره د معیاري ځایونو نشتون، د ورزشي وسایلو کمښت، بودیجوي ستونزې هغه څه دي چې لوبغاړي له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. خو له دې ټولو سره سره د جدو ملي لوبډلې غړي د تمریناتو د دوام ژمنه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم ورزو پاکستان ته. په پاکستان کې د اپوزیسیون د ګډ ائتلاف لزګونه زره پلویانو په کراچۍ کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد غونډه وکړه. د مسلم لیگ نون ګوند د رهبر نواز شریف لور مریم نواز یو ور بیا عمران خان د پاکستان د بد اقتصادي وضعیت لپاره ګرام وباله. خو عمران خان بیا ویلي چې د اپوزیسیون مشرانو فساد کړی او د غلاو د خوندیتوب لپاره غونډې جوړوي. صفی الله ستانگزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د پنجاب د ګجرنوالی لوی غونډې په تعقیب دا د یکشنبه ماخوستن په کراچۍ کې د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت لخوا چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو ګډ ائتلاف دی د حکومت ضد غونډه وشوه. د بیګانې غونډې اکثرو ویناوالو د صدر اعظم عمران خان په ګوښه کې دوه ټینګار وکړ. یوه هم د مسلم لیگ نون ګوند یوه مشره او د دغه ګوند رهبر نواز شریف لور مریم نواز وه چې عمران خان یې انتصابي وباله او وی ویل چې خلک یې له لوږې او فقر سره مخ کړي.
تا له خلکو خوړه او د دو وختو ډوډۍ واخیسته. د کراچۍ خلکو د 1 کروڑ وظیفو ژمنه شوې وه. څومره نوکری درکړې؟ نوکری خو پرېږده، د چا چې کار و هغوی هم بېکاره شول.
د پاکستان د حاکم ګوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد جوړ شوی دغه خوځښت کې د مسلم لیگ، پیپلز پارټی، جمعیت علما اسلام، ملي عوامی او څو نور لوی او واړه ګوندونه شامل دي. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټی د اوسنی واکمن ګوند ترڅنګ د پاکستان له ګڼ نفوذو ګوندونو دي چې مشرانو یې څو لسیزې په پاکستان واک چلولی. له دې ډلې نواز شریف چې د پاکستان حکومت پرې د مالی فساد دوسیه جوړه کړې او په اوو کاله بند محکوم شوی، صدر اعظم عمران خان د پوځ لاسپوڅی بللی. نواز شریف تیر نومبر ظاهر د درملنې لپاره لندن ته تللی او بیا پاکستان ته نه دی ستون شوی. واکمن ګوند تحریک انصاف د پی ډی ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت مشرانو ته د غلو خطاب کړی او تورې لګولی چې څو لسیزې د خلکو شتمنۍ لوټ کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کراچۍ تر جلسې یوه ورځ مخکې په اسلام آباد کې یوې لویې غونډې ته وویل،
صرف یہ دیکھ لیں گے تیس سال پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج کیا.
یہ وہ دے تا پام کڑے چھ ل دوئی سر دیش کلا مخ سو اوس سلری کدا دل فکر کوي چھ سڑکوں تا پوتو ب عمران خان بلیک میل کوي یا گوشی تاسو دے شاہد وے چھ مش پخوا سمرا غونڈی جوڑی کڑی دوئی دوا کلا ہم دا سے غونڈی وکڑی زم یہ وی غونڈی تا نس رسے دلائی زکہ یو الٹ لری خلق دے وی نظریے ل پارا روزی خلق دو ظلم پوران دے مقابلے ل پارا روزی خلق تے چا باندھی نہ رہو
لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے.
عمران خان د اپوزیشن د ګټ ائتلاف تورونه چې ګواکې د پوز په مټ صدر اعظم ته رسیدلې رد کړي او هم یې د پوز په اړه د دوی خبرې بې ځایه بللې. د پاکستان چارواکو له هغې ډلې شیخ رشید چې په ملي کابینه کې د ریل پټلیو وزیر دی ګواښ کړی چې د اپوزیشن لخوا د پوز پر ضد څرګندونې به ونه زغمل شي.
په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن په هلمند او فراه کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو ادعا ویرت کړي دي. طالبانو ویلي و چې دا بریدونه د دوی او امریکا د هوکړې په خلاف شوي دي. په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنې یو امنیتي منصوب وژلی او درې نور کسان یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د محب الله بارکزي په نوم یو افغان ډاکټر د تښتونکو له منګولو ژغورلی. امریکا ګواښ کړی په هر هغه کس یا بنسټ به بندیزونه ولګوي چې له ایران سره د وسلو کاروبار وکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پرون زرګونه کسان د هغه ښوونکي درنښت لپاره ټول شوي وو چې درې ورځې مخکې د یو چچن ځوان لخوا د چړې په وسیله ووژل شو او سر یې غوڅ شو. او په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 40 میلیونو واوښت. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه
نومې سید الله دی راغلم ذات یو کمپیوټر واخلم.
ډیر ښه. سره کوم کمپیوټر غواړي واخلي؟
زه کوم کمپیوټر واخلم 7490 ماډل دی. هغه ریم 8 جی بی، هارډ ډرایو تقریبا 256 اس اس جی بی. مطلب هغه کوم شخصات چې دي ګرافیک لري زموږ ضرورت مطابق.
سره کوم ضرورت لري؟ کور ته اخلي دفتر ته؟
نه، زه خپل د درسونو لپاره خلم زموږ چې ما کار کوم ګرافیک کار دی ماته وکړي کمپیوټر ساينس بخش کې.
یعنی څو کمپیوټر ساينس وای کمپیوټر ته اتمیده؟
اتمیده. بغیر د کمپیوټر امکان نه لري چې دا پونځي سګوي.
څنګه دې کمپیوټر دی اخستل توان لري؟
کوشش وکړو چې وای خلو
₹100 پوری.
دا کمپیوټر چې دی ماډل جی دی دا تقریبا $1,200 نو زه خپل ګورم کې دې شي کده ماډل وي ډینټیک ماډل وي هغه به اخلم او ځ خپل توانې ته وګورم.
د سره ته ویلې چې د ټول خلک په ځوان کې بیا څوک چې کمپیوټر ساينس وای کمپیوټر څومره مهم ده؟
نن دا ورته ټیکنالوژي دی. حتی زموږ د قانوني حساب چې دا ټیکنالوژي کوم بخش دی، حتی کاغه رادیو برنامه دی، تلویزیونی برنامه دی یا پونځي دی، ټول زموږ چې په کمپیوټر زموږ ژوند پورته تړلې دی. هیڅ امکان نه لري چې زموږ ژوند د کمپیوټر نه بغیر تیر شي. حتی زموږ په کلو کې چې دی بغیر د کمپیوټر ژوند محدود به وي، مطلب کمزورې به وي.
په خو چې کمپیوټر نه ونو خلکو څه کول؟
په خو کمپیوټر نه بغیر مخکې ژوند په دې حالت کې نه وو، لکه پس پاتې وو. کوم کارونه چې په قلم باندې کېدل هغه کارونه ستور کمپیوټر اسانه کړي دي. ډېر مخکې ډېر سخت وو. د لپاره یو محاسبه چې دی موږ مثال واخلو، نو محاسبه اوس کمپیوټر ډېر په اسانۍ باندې کوي. هغه محاسبه چې په یو هفته وخت اخیسته هغه اوس موږ د 2 ساعتو کې 3 ساعت کې مکمل کوي.
د کمپیوټر ښایست مهم ده کې کار کول؟
نه، کمپیوټر ښایست خود څه چې هغه زوخ پورې شر لري، خو ضرورت یې د کار پورې ده. چې هر کمپیوټر کې ښایسته مې هغه ضرورت نشي پوره کولی.
اوس هم مخکې له دې چې بله خبري مجله پیل شي ستاسو یو شمېر اسمسونه لولو. عزیز ابولي له زنځیر نه لیکلي وایي تېره شپه پر سرحدي پولیسو برید وشو، څلور پولیس ووژل شول. دانش افغان له جلال آباد نه وایي د جګړې دوام او د سولې نه خبرې بد شګون لري. اجمل مسودزی له پکتیا نه لیکي وایي دلته هره پروژه پنځه شپږ ځله پرانیستل کېږي. خپلواک صفای له علي شنګ نه لیکي وایي په قطر کې مزې او په افغانستان کې جنازې. عنایت الله له زابله لیکي وایي افسوس د مور په ناس کې ماشوم هم په ګولۍ لګیږي. عبدالواحد مدقیق د وایي چې و د سولې پر راتک ته خوشبینه دی. سمیع الله حلیمی تندر لیکلی وایي ولسمشر باید د ښوونکو معاشونه لوړ کړي. له دې سره ورو ورو ورسېدو د دغې خبري مجلې پای ته. په افغانستان کې د سهار اوه نیمې بجې دي. زموږ خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. اوس مو همکار ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بله خبري مجله وړاندې کړي. فروغ